السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولی سي، دا مو د دې پروګرام موضوع ده چې په څو شیبه کې له متخصص ډاکټر سره مطرح کوو. خو په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خاصو استازیو نن د دغه هیواد د سولې او ټیکاو په تړاو یوه غونډه کړې ده. او په بلوچستان کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر معنی هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلاره داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته سوی وي.
افغانستان بشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلی او امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان دغه لویدیز گاونډ داسې وخت په دغه هیواد کې د خلکو د رایې په اساس د ټاکنو له لارې د دولت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي، خو ژمنه یې کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو خاصو استازیو نن غونډه کړې ده. په دې غونډه کې چې د پاکستان په کوربتو په آنلاین بڼه جوړه شوې وه، د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازو د افغانستان د سولې په اهمیت بحث کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق د دې غونډې څه جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. هغه ویلي، د غونډې ګډونوالو په دې سره موافق وو چې د افغانستان سوله د ټولې سیمې د امنیت، ټیکاو او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. محمد صادق همداراز زیاته کړې چې یو سوله ییز افغانستان به همداراز د اقتصادي نوښتونو، د خلکو د قوي تړاو، پرمختللي سوداګرۍ او سیمه ییز اتصال کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازیو د ورته ناستو په دوام باندې هم ټینګار کړی دی. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي د پنجشیر پاریان، شتل، انابه، خنج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوری چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي، د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني، خو وایي په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر ژوندي نیولي او سلګونه نورې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي، ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو چارواکو په ټولو ولایتونو کې په خپلو استازو او والیانو باندې غږ کړی دی چې د هوایي ډزو مخه ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم نن په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د نظامی کمیسون د مشرانو لخوا لیکل شوی ده، د ټولو والیانو او نظامی قمندانانو څخه غوښتي دي هغه کسان ونیسي چې هوایی ډزې کوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هوایی ډزو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې دغه کسان ونیسي او یا یې له ښارونو او مرکزي سیمو څخه وباسي. د پاکستان په نارام ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې درې ملیشه وژلي او شل کسان یې ټپیان کړي. برید مستون کې یوې پوستې ته نږدې شوی. د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی. دې ډلې ویلي، په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د سرحدي ځواکونو پر یوې ډلې وچول او هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کویټې د پولیسو مرستیال اظهر اکرم پاکستاني رسنیو ته تایید کړي چې درې سرحدي پوځیان وژل شوي. په شلو ټپیانو کې هم اتلس پوځیان او دوه نور لارویان دي. هغه اندېښنه وښوده چې ښایي مرګ ژوبله لوړه شي. بلوچستان کلونو راهیسې د فرقه ییز شخړو، توندلارو او جلا غوښتونکو له بریدونو سره مخ دی. د پاکستان د ایالت له افغانستان او ایران سره ګډه اوږده پوله لري. د جی شل ډلې هیوادونو د روغتیا وزیرانو غونډه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. د جی شل د روغتیا وزیران له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو باندې بحث کوي. دوی به له کورونا سره د مبارزې په برخه کې پراتلونکو پړاوونو هم خبري وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی خایي هغه حکومت پر رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. لوی دیمایو پرون په قطر کې وی غونډه ته د ویډیو کانفرنس لالارې ویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې ترهګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایتالیا د سفارت په اړه هم ویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطر پیل کړي. او د ټوکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوب د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس انډریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارالمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو، خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نخښه دغه هیواد ملي بیرغ د دغه لوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ. پارالمپیک لوبو کې اکثره غ لوبغاړي ګډون کوي چې معلولیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 اف ام 100.5.
بیا هم پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. همدانند د ایتالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې په هغې کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربه توپ کاوه، ویلي چې له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکي هم کولای سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. دوی نړیوالې شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو د 0000422145501. شمیره بیا تکراروم، 0000422145501. بل شمیره مو د 0000422145501. شمیره بیا تکراروم، 0000422145501. اوریدونکي کولای سي چې د سکایپ لاره هم په مستقیم ډول تماس را سره ونیسي، له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړي. د سکایپ آدرس مو دی radio.azadi. صفای صاحب شرغلاست، اول پوښتنه به دا وکړم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دي څو شپې مخکې، چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلې دي او شاوخوا ولس یا شپاړس کسانې وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم تاسو ته، همدارنګ ګرانو هیوادوالو ته، او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خو دې وکړي چې تر دې دمه ټول رو او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر تکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی، او همدارنګه د رواني لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي، او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو په منځ کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بد اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي، خو بېرته کته راغورځي. د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپل راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلق روان باندې ډیر زیات بد اغیز شي. د مامخ کی ارزو کچې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده، او پر رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګ اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډیر زیات مهم ده. نو خلق مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډیر زیات د فشار لاندې وو، او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي، خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کېږي، خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي، او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه
بله ډاکټر صاحب وروسته هم تاسو ته زم بښنه غواړم، ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلې د دوی یو څه مصرف زیات کیږي. مل یو څو اوریدونکو براوه، خو بیا وروسته تاسو ته راځو، تاسو د دوی پښتنې لزان سره یادښت کړئ. اوریدونکو په لنګ کې د مهرباني وکي ازادي راډیو د خپل پښتنه په لنډه توګه وکړي چې مصرف مو زیاتېږي. مهرباني وکي تاسو आवाज مژاورو. متاسفانه چې اوریدونکو یې موږ راغ نه وري، بل اوریدونکو ته ورزو دوی هم زنګ به هلي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند نشتمنی پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو आवाज اوري. مهرباني بیا هم لیک چې اوریدونکو یې موږ आवाज نه وري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وسه ستاسو आवाज راځي. مهرباني
چې دغه طالبان کوښښ وکړي چې راغله، ډېر موږ خوشاله شو په واسطه چې راغله. بل دا مواد مخاطر کې دوی قطع کا کوښښ کمی قطع نه کوم دي. دا اوس ټول د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خرابه ده. یعنی دا اوس په دا غړي موږ ډوډۍ خورین ده، ډېر جګر خونه یې سو، ډېر بابا لا تیرو. زه دغه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسای چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خصایي ولي داس د مردار کاندي کن د من پکور کې نه خوتاولي خلاصان بس افغانستان متاتونی ولا
ډېر مننه. بس
خو نیم پر باندې ایرو نه زه پاتې يم.
او تاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی، تاسو پیغام ډاکټر صاحب هم وورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکبل د کورونی نور غړو ته پرونی لحاظ څستونځي پیشي راتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي. بل اوریدون کې هم پلان کې دوی ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ورو جوړ په خیر خیر ده.
مننه خیر اوسې.
مننه ژوند دې سي. ډاکټر مخترا ډاکټر مخترم تاسو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم. تل دا و دې چې ورو چې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې وو کاغه ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی. یا تر خلکو کاندې سی یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي داسې کابل کې ګډه سی وشي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کو شو. خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو، یعنی دایې شهر نو سره نو بیا چې ستاسو داسې یو نظر راپورونه داسې حکومت داسې کار کین او نور عوام نو سره دا او بند دې خلکو له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې ستوري وحشت دی نه چې خلکو یو وهم برس پیدا کړي. زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګورئ چې بلار رواني پرون به بازار کې روان، بازار کې روان یو څه په مالاس کې دوه خان واغه د خپل مرګري په سمایل اس کې خنومه تو کته نو زه خپل هم ته باندې وته خپل شو نو ډاکټر سم نه دا غږ چې دی سي لا تاسو کو څنګه وکړي دې وه مرز نه دی دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه.
دا کوم موټر کې سپور شو بلار رواني نو دا یو د خلکو سمستي و دا باس راخ.
نو ډاکټر صاحب تاسو خبرې مو غوښتلې تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوو چې مصرف مو زیاتېږي، ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب وګورئ، دیتمن لزان سره یادښت کړی ورسره تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي. بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامونه محترم ته ډاکټر صاحب صافي ته وړاندې کوم فضل هدي ورداګې ما.
مهرباني وکړئ ورداګ صاحب.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی، او د موږ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کومه خپل کې ګډون کوی او په کوم واده کې ګډون کو بیا نو ټول دا خیالات بیرون وي، چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وي یا به کوم حادثه کی، یعنی هغه محفل خد خوشحالي محفل وي خود سره دغه مشکل دی بیرون وشره بیرون تکي او په محفل کې چې کی داسې یو خیال وي ورته دم دغه رواني حالت تللای کې مرز بل دی دمه و پښتنه واو د رواني حالت پر څو ډول بل دی
مننه. د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته.
عمر یې 22 کال دی. 22 کال دی د زرات په انځه یې ویلی نه
ډیره مننه. بس ستاسو خبرې واورید بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب. سلام نومی کې هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه مړی کنيول د محترم صالح صاحب د ډاکټر صاحب ساتي نه د ما یو پښتنه ده د هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دیغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې د بعضی خلک موبایل کې داسې بعضی شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړې دغه یا د څومره منفي اثر کوي.
ډېره مننه ستاسو ټلیفونونه قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنوالی سي اوریدونکي نور لکه چې نسته. یو اوریدونکي لرو مهرباني وکي ستاسو आवाज اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
بخښنه کوم زه د ایران له کرمانه چې زنګ درته ورغم.
مهرباني وکي ستاسو आवाज اورو.
بخښنه کوم وروره کټ اټانګان ولانجری دلیپ ترلې کې ټول بار دی بلاړو تهران ته دغه مغلانجری و ترلې دا څوک نسته چې دغه یو څوک هم خوري کڅنګ را کیسه ده.
بس ستاسو आवाज که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نه و بیا هم په دې هله چې اړوندو چارواکو ستاسو دغه شکایت اوریدلې وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه بیرته ستاسو د مسلک اړوند مسایل داخلو لومړی اوریدونکو کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي پرونی لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي. د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مهرباني.
بله 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 یادښت کړی مې. محترم خور ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی و تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره مواد باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغه ته تخمینی کل باندې فکر وکړو تقریبا 3.5 میلیون نه به مخ واته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډیر کار نه شوی او همدا چې ډیر خلک مخدره مواد باندې روږدي دي. متادین په خپل رواني ناروغان متاسفانه په ټولنه کې څوک دې باندې آگاهی نه لري په دې په هاوی نه لري چې د رواني تکلیف دي احتیاط برخه رواني ناروغي او اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې کوم فکر وکي وکړو چې یو کس په څلوري ساتو کې یو ډالر مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا 3.5 میلیون ډالر یا 4.5 میلیون ډالر په ورځ کې زمونږ په مخدره مواد باندې مصرف کیږي. دا غاډنه شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متاد ولري یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري کورنۍ د لپاره هم سرخوګاوي ده ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاس اور کوي د کورنۍ شتمنۍ او مال د خپل مخدره مواد د لاس اورولو لپاره خرچوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې ځکه د په شخصیت کې تغیرات راځي د دوی په خلق کې تغیرات راځي د په افکارو کې تغیرات راځي یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظ هم مسید پذیرې همدارنګه د فکری د لحاظ او د اجتماعي روابط د لحاظ په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسائل ډېریږي جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه د شخص د خپل فزیکی او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي ځکه هم د رواني لحاظ ناروغي وي او هم د
د فزیکی لحاظه. ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي با چلند ورسره کوي یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزې لا پسې زیاتوي.
نه مرسته نه کوي بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي ځکه یو متاد چې درملنه کیږي د فاميلي حمایت فاميلي سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید دا غنه حمایت وکړي او غیته د مریض او د ناروغ په سترګو وکړي ځکه ما مخکې ارزو کړ چې د یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی یو رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره بیا بیا بیرون ته وځي، او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط یې څو شکل نیسي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلفو موادونو په یو وخت کې استفاده کوي، او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي، او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې مبار وي، او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او دنه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي ډېر زر رامنځته شي، او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د محتاط تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي، او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډارېږي، نو د دغه ډزو او د انتظاراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان په روان کې د یو دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي، او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زموږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنې هغه بدنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ کې ورته وایي. زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. زموږ هغه رواني فعالیتونه ټول په همدې باندې متمرکز دي. متاسفانه دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زموږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي، او نشو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. نو دا هم زموږ دپاره ډېر مخرب کوونکي ده، بالخصوص روان دپاره. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه کلن دی، د کوم ملګری دی، ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي، وایي چې بیرون به څه پېښېږي. جنرل انزایټي ډیسارډر ورته وایي، یا عمومی اضطراب اختلال لیدا، نورې نښې نښانې هم لري، مثلا جسمی نښې نښانې هم لري، او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري، او همدارنګه د همیشه لپاره ورختایي حالت لري، او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټریمر او دا قصې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي، او دته د دوایي درمل او همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو ویلي چې دا د سیریالونو لیدنه، بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدید دا سبب کیږي، بلکې پرو اشخاصو پر روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. جنگ ډېره یو بده پدیده ده، جنگ او جګړه متاسفانه، او زموږ په هیواد کې څلوېښت کاله کیږي چې دا جنگ او جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکۍ ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي، سیریالونه هم خطرناکه دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردر د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. ځکه موږ هر یو د خپل ژوند په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي، همیشه دپاره بم، انفجار، وژنه، قتل، دا هر څه لیدلی دي او یا هم اوریدلی دي، نو موږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دغه حالت موږ ته پلس پکې یا دوباره راژوندی کوي. احتمالات دې دي چې موږ د یو حادثې نه وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نه وروسته د یو رواني سټرس په اختلال باندې اخته شو، دا امکانات او چانس ډېرولی شي.
ډاکټر صاحب، د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سریالونه هغه باید ونه ګوري، ځکه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی، دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنگ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې، د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویر او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پروان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړو نه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغه شیانو نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسي چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې دویش کلاس یا دویش سم رواني ناروغۍ دي چې په هغې کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسیشن او د هغې تشخیصیه دي سم په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم، یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نه نښانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشاینده نه وي، د څښنه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېده، د فکر وکړي چې زه په یو نوی رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی او د رواني سټرس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنی سلسله نه خل د رواني فشار او سټرس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات هغې به خپلې تشخیصیه کریټریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بې له شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خو د رواني لحاظ رواني اختلالات په لومړی کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي، که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي. هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل مونږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو په یو رواني اختلال اخته دی، اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه یو نه کړه کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک استراب لري کې د استراب تداوی نه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا پی ټی ایس ڈی لري یا پاست ټراماتیک سزادر چې ما ورته ویلي، د جنګ جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه، شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنټ او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي، او بل اخر د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي، یا د نورو د وژنو لپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنې رواني اختلالات بدې لامل شوی چې دی بل دی د احتیاط پناه وړي ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي، هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغه کسانو سره سروکار لري، ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي ځلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان، یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اتمن نسته؟
بله، ځوانان هم دغه دی زیات، اوس خو د افغانستان ټولنه تقریبا زیات ځوانه ټولنه ده، زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي، د احتیاط برخه کې زیاتره ځوانان دي، او د رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانانو هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده، د رواني تکالیفو او مشکلاتو له کبله کړېږي. د خزو پیسې کې وایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خويندې مېندې د خلقي ناروغۍ یا جوړ خپګان یا ډپریشنونه چاله، اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه، کورني تاوتریخوالي دي، او ډېر لاملونه چې باید شامل دي، د دې پیسې دي نسبت نارینه او ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي، شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، دا هم په تقریبا د اتلس کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګری وي، چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغي سره ملګری وي. مراجعه کې په ټولیزه توګه وایم چې د سلو نه تر 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي، چې سدي لوړه تشکیلوي، او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالات په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري، هغه دا فکر کوي چې صرف د لیونتوب یا جنون چې دی دا یو رواني اختلال دی، در حال کې چې نور رواني اختلالات چې مارزو کې ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه ځان پوهیږي او یا څه معلومات لري، یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي، بیا د مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې لږ کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهېږي، او بل سنتي درملنې کوي، مثلا زیارتونو ته ځي او دمو تعویز او دا مسایل اوله کې مخته وړي، بیا وروسته نو رواني ډاکټر ته مراجعه.
بله ډاکټر صاحب، څو اوریدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم تاسو محترم ڈاکٹر صاحب، سلامونه ونی کی یو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
امیر تو جلال آباد نن تاسو سره لاین کیما. دا اپیلیپسیا پام اصطلاح د خلک ورته نیتی وای، یو مریض د فتن غورګی یو یو د دریو نه پینځو د یو پورې د اصلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل یو شی یو د پلان باندې نه پیږي، بیا د کله خوشی دا ډاکټران ته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحب ورته مساکینه دواګان او اعصاب ته دوا ورکي، هغه کې خوري کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې تاسو هم چې دوام ده همدا شي 15 سه عملتي راځي او چې پکې آیا دا تکلیف تداوی لري چې دا مرض بالکل خوشي، او کله همدا چې دا مؤقتاً دوا جبري خي او نو څه بیا دې عمل راځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی تورزو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی
ڈاکٹر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ڈاکٹر صاحب نن موږ دغه پښتنه ده چې دغه
دا اوریدونکو آواز نه اورو تماس لکه چې قد سوبل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د ساس آواز اورو
د سلام پولند چولو سره نه دیولا پیدا شبه لغزین خبری کوم
مهرباني وکړئ
مننه کوم سلی صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه هم دا ده ډاکټر صاحب ځینې کسان دی البته یو تعداد ځوانان ملګري دي یو کله چې خپه شي خپګان پر راسي همداسې یو ډول بېوش شي بېران شي بې حاله شي بې سبه شي وایي وایي دا مرګی پیری ده ځینې کسان وایي پیری ده ځینې کسان وایي دا د زړه تکلیف ده آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلی شو که نه؟
ډېره مننه. مخکې هم اوریدونکي د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه. د اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو واورېدې بل اوریدونکی نه لرو بس تاسو ته براسو ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی؟
بله بله دا د لالابات نه چې ضرور د اپلیپسی مرګي په رابطه باندې پوښتنه کړې وه زه کوشش کوم چې په ډېرو ساده الفاظو باندې دوی ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې یو اجنبي یو څه شی د انسان په وجود باندې کښېني او هغه د انسان په وجود اغېزه کوي یا په مغز باندې او یا په سیستمونو باندې، خو داسې نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یوه ده، دا د عصبي حجراتو اصلا عصبي ناروغي ده. د عصبي حجرې د حجروي غشا یا حجروي دیوال په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري. تر ډېره حده پورې علتونه یې معلوم نه دي. تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګېډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړېږي په هغه وخت کې اب نارمالټیا نه دي د مختلفو دلایلو له کبله. نو او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغۍ هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان، او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي، او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغۍ ده، د درملنه لري. یو ته دا داسې وي چې د ده درملنې اصول هم دا دي، نړیوال اصول یې دا دي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسي باندې تشخیص شي د ده درمل شته. مسکن دواګانې نه دي، بالخصوص د همدغه انټي کنولسانت یا دغه تصنجاتو ضد دواګانې دي، اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري. د یو کال نیولې تر درې کاله پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي، او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل قطع نه کړي او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي. کله چې د یو کال نه تر درې کاله پورې حملات د کنټرول لاندې راغلو، بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي په تدریجي توګه دوا قطع کوي. په تدریجي توګه چې دوا قطع کړه، که وروسته بیا حملات رانغلو، نو ډېر کاملا جوړ شوی دی. اما وروسته د قطع کېدو نه، د تدریجي قطع کېدو نه که ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شو، نو بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ډاکټرو ته بیا درمل شروع کوي، او هغه درمل باید تر پنځه کاله پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي. یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي. وروسته بیا ډاکټر تصمیم نیسي د پنځه کالو نه چې آیا بیا ناروغ باندې درمل قطع شي، هغه هم په تدریجي توګه باندې قطع کېږي. وروسته د قطع کېدو نه بیا کتل کېږي که چېرته بیا هم حملات وي، نو ټول عمر دپاره ناروغ باید یو قلم درمل ضد حملاتو باید ناروغ واخلي. یعنی مختلفې کټګوري او د مختلفو شکلونو دپاره مختلفې دواګانې موجودې دي. هغه د ډاکټر د کلینیکي وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي، او د فیمیل د رواني پوهاوي او سایکو ایجوکیشن چې موږ ورته وایو، دې پورې ارتباط پیدا کوي چې دغه ناروغان په متواتره توګه او په منظمه توګه دوا واخلي.
همدغه د درملو یادونه تاسو وکړه. په افغانستان کې کسان چې دغسې د اوږدې مودې لپاره درمل ورکول کېږي، د ناروغ له یو څه ښه کېدو سره هغه درمل پرې کوي، دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
بله، ما مخکې عرض وکړه چې دغه که درمل په دفتن قطع شي، ډېره خطرناکه تمامېږي په نسبت د هغې نه چې درمل یې شروع کړي نه وي. که دفتن درمل قطع کی یو تعداد حملات دی چی مونگو تا ستاتو سیپلیپتی کسوا یا پای در پای حملات یا متواتر مسلسل حملات چی پایی که حتی دمری نی چانس چل سلنه نا تر دیر سلنه پور دیر زیادی گی نو درمل باید ایت صورت بانده قطع نیچی که در درمل پا اگدو که هم ناروغ درمل خورل و عمله راتلا در داکتر سر مصوره کی گی در درمل دوست پورتا ورل کی گی و اس نون سبا پا نرائی که پا په یو دوا باندې انزست کوي یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپی نه استفاده وشي که چېرته بیا ضرورت پیدا شو نو کمپینتراپي ده چې یعنې څو دواګانې سره یوځای کېږي هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت دی چې د هغې په اساس باندې د ناروغ درملونه عیاروي یعنې درمل باید په خپل سر په قطعي صورت سره قطع نه شي. بیا م عرض کومه چې اپلیپسي امرګي او عصبي ناروغي ده دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتی دا داویانو تلار شو زیارتونو تلار شو او د باز خلک نه ټوټکی موټکی واخلو په دې باندې قطن نه کیږي نو دا یو مرض دی. دا بل نبی الله رو په ارتباط باندې چې خدګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کیږي بالکل دا مې رواني اختلال نه چې د تبدیلي اختلال په نامو باندې یادیږي. دا داسې دی دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطراتې کم دي او ډېر جدي نه دی او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته. دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او مایوسیت سره مواجه شي یا هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي د فشارونو سره مواجه وي او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچي یعنې ایموشنل ابریکشن نه کوي یعنې خپل هیجان تخلیه کوي نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی. خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کیږي چې یو کاذب پل جو ته پیدا کیږي موقتی یا دا ده چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کیږي لکه ضرور چې ویلې بې خوده کیږي حتی زوف کیږي اما دوی په سره کې بیداره وي خبرې اوري شعور یې قطع نه وي اما دوی خپله نه شي کولی چې خبرې وکړي. یا کاذب ړوندوالی ورته پیدا کیږي یا کاذب کوڼوالی ورته پیدا کیږي یا ګونګیتوب ورته پیدا کیږي او دا حملات ته پیدا کیږي. په لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا ناروغ په خپله په ځان راوړي خو وروسته علماو په دې برخه کې څېړنې وکړې چې نه دا په خپله د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده یعنې په ده باندې راتللی شي. زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا کسان دغه رواني فشار یا رواني مسله چې زه د خفګان باعث شوی دی هغه سټرس هغه باید برطرفه شي. کله چې برطرفه شو دا حملات نه رامنځته کېږي اما په برق مواردو کې دا د ډپریشن یا ژور خفګان سره هم ملګری چې پای کې ناروغ مثلا کافي خوب نه لري ښه خوب نه لري هر څه ته بې خوند وي همیشه خفهی فکری تمرکز خرابی د انرژی نشواله فکر کوي ناامیدی احساس لري او د ځان وژنې فکرونه مختلف مخینې خانه. نو د جوړ خفګان سره په زیاتو مواردو کې دغه کنورژن چې ما وویل یا تبدیلی اختلال یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي دا به دغه اپلیپسي نه یو څه اندازه ډېره بهتره ده او درملنه هم اسانه ده.
بله ډاکټر صاحب لوستي یا باسواده کسان ممکن استاسو لیکونو کتابونو تحقیقات او نور معلوماتو ګټه واخلي. نالوستي کسان چې پلور پروتو سیمو کې دي هغه کسان چې لیک لوست نسی کولای څه فکر کوي چې هغه ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي او لکوم لارو چارو باید کار واخیستل سي؟
او افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډیر زیات دي او زه د عدالت روان چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي اما په نالوستو کسانو کې یو تعداد اختلالات ډېر زیات دي. په دې اړه باندې هغې سره پوهاوی نشته دی. موږ به پخوا دلته بعضې پروګرامونه ورکشاپونه د علماو سره نیول د مساجدو د علماو سره او هغې ته عام پوهاوی ورکوو او یا به بعضې مناطقو ته تلو. خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مخته لاړ شي. ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې ځکه دا د ازادۍ راډیو په کلو بانډو کې ډېره زیات اورېدل کېږي او زه هېڅ وخت چې تاسو ما ته دعوت راکړي زه نه مس کوم په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او بانډو کې چې هېوادوال پراته دي هغوی زموږ د خبرو نه یو څه برداشت وکړي او څه اخیستنه وکړي چې د هغې ته په پایده باندې تمامه شي. تاسو نه هم مننه کوم. میډیا ډېر زیات رول لري دا خبر رسول ډېر زیات رول لري. نو په دغه برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته دی که چېرته بېرته نظام خدای خو باندې ودروه او د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته دا برنامه شته په صحي په وسطو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل. هغلته موږ کسان په دغه برخه کې ټریننګ ورته ورکوو په دغه برخه کې پوهاوی ورکوو چې هغې عامو خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ورورسوي.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په غلومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړ چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي. د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نمونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي، او یو تعداد هغلته ځي. یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري، یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار واردوي چې ته باید دا کار وکړي، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېرې، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه هم مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سره سرته ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په لویدیځ نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځ نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر والا لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا د خلکو پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي، هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پر روان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سل سل مخل په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجې دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډز شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې داسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفره زخمیان شو. یعنی دومره د دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زېږوي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي او د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسپیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري، هغه په خپل سره درملتون ته مراجعه کوي، په خپل سره درمل راخلي. په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته. ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بالکل، دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې د درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي، او همدارنګه نورې دواګانې. هیڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هر ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي، او رواني ناروغ قطعاً نه اخلي، ځکه ما مخکې عرض وکړ چې رواني اختلالات یا رواني ناروغۍ ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو ته دا رواني ناروغۍ حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې، یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملي سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دغه رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي، د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي، هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري، هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کومه اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنې په خپل سر د دارو درمل اخیستل نه یوازې دا چې ستونزه نه حلوي، بلکې ستونزې فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هیڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص یو دوا سره اخیستی وی، د ډاکټر نه اخیستی، د بل نفر ورته ویل چې زه هم دا مشکلات لرم، وایي وروره یا خورې دا زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا ده چې هغه د هغې دپاره نه ده، نه د هغې د مشکل دپاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې دپاره دی، نه هغه درمل د هغې دپاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپین اوږدېدو اختلالات اوس ډېر مخ په ډېرېدو دي. یعنې ډېر زیات کسان د خوب د ګولو نه په خپل سر استفاده کوي، چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بلې ډاکټر صاحب، کسان چې په درملتونونو کې ناست دي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سر د درملو د غوښتنې دپاره ورځي، دوی څه باید وکړي؟
بلې، ډېره مهمه خبره ده. یو دا چې که چېرته نظام نشته، که چېرته قانون نشته، نو زموږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دغه وروڼو او دغه خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي، د دوی نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې، او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی، ځکه دا هېواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هېواد کې څوک ناروغ وي، نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دی دې دغه په بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې دی په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي، ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړېږي ایماني او وجداني چې دی کار نه جد دنده ډه وکړي، د یو دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نور انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو مخکې اشاره درلوده، ستاسو په خبرې کې یو اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بلې، ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړېږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي، د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی، د خلکو په روان کې دی، دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی، ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیلی، دا ډېر زیات مهم دی. وروسته دینا خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي. تر پنځه څلوېښت کاله جګړه په دې هېواد کې تېره شوې ده. وروستي شل کلونو خو ډېر خطرناک وو. وروستي دا تحولات چې دي، دا د خلکو پر رواني جدي اغېزه کړې ده. که تاسو بیرون کې در چانه پوښتنه وکړئ، ناهیلي ښکاري. نو په دې اړوند باندې د دې نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیسیونونو کې، د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخه ته ورکړي، دا تقویه ورکړي، او دغه برخه ډېره زیاته پیاوړې کړي، رواني متخصصینو سره د خبرې وکړي، دوی د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي، په ګردي نیوزونه دې جوړ کړي، او د خصوصي تلویزیونونه زما هیله دا ده، خصوصي مطبوعاتونه کسه تلویزیونونه وي، کسه رادیوګانې وي، په دغه اړوند باندې باید ټولو هېوادوالو ته پوهاوی ورکړل شي، ډاډ ورکړل شي، همدارنګه د مرض د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي، او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپیریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو نه چوره دا دی چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپله خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشحاله کړي؟
بلې، زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره، یو مور او پلار
حد اقل حد اقل په یو تلیب ساتو کې یو صاحب ته حقیقي وي او کاذب خوشالي درامسته کې یو ټوکې ټکانی خنداګانی او بعض مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او تشدد په ځان لري یو ماحول جوړوي، یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي په یو کاذب شکل مور و پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې، یو 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 سات دپاره دا غمونه د شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول او همدارنګه عبادت کول، دا هغه مسایل دي چې مونږ یو اندازه د رواني فشارونه لرې ساتلی شي. بیرون کې مونږ کولی شو چې د خپل ګاونډ سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاته باید ولرو، ټوکه ټکاله خندا او هغه خوښوونکي مسایل، ولو که هغه واړه واړه کوچني زیری وي، یو بل ته د خوښۍ په ارتباط ورکړو، د سټرس او د فشار او د خفګان خبرونه یو بل ته ډېر زیات وانه ورو، نو د موږ ډېر کومک یو بل سره کړی.
ډېره مننه. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صافی. اوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. اوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو او پروګرام یې لا شایسته کړ.
سرولمبود غرغرود شور نادی خبر، سرولمبود غرغرود شور نادی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر، بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر، دا سوچ جنگ جنگل زور نادی خبر، سولم بو دغر غرود شور نادی خبر، سولم بو کور دوران نو پرمان لیونی، زماد کور دوران نو پرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور نادی خبر، دا سوچ جنگ جنگل زور نادی خبر، سرولم بو دغر غرود شور نادی خبر، سرولم بو مالک دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گنام.